د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشتي زی د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د یو خپلواکه باثباته متحد له جنګه او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه یې ملاتړ او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی د دغې غوښتنو هرکلی کوي، دوی د دغې برخې هرکلی کوي. دغه مجازي سرمشتي ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نور بلل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل نشي، دوی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد متقم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو په ټویټر لیکلی دي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو وړ دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او د ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو له منځه وړل دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وري حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د وزارت د اړیکو او عامه اړیکو رئیس ویاند شفیولله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې په روان کال کې 150 کسان د دغې پیښو له امله مړه شوي، 215 کسان نور ټپیان شوي دي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځانمرګي بریډ کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي او 14 ولسي وګړي نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوال ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
ورسته شمیرې ښیي چې په نړۍ کې 208 نیم میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو لا څو کال کېږي چې کړو یا مرسته خو نه یو، خو د وړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر شوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپل اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاش جری په مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا راله هغه هم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس موږ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ شوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاکې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوره وړی یم، اوس پوره وړی یم، راپسېږي زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس ګرسره در بدره کړله، اوس پورونه هم را باندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښودله، یم په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوره وړی یم نه پرېږدی، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلوګرام بیې سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپل په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشئی مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د نشئی مواد د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راغوښون کوي نه دی. د نشئی مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشئی مواد د وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشئی توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشئی مواد په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کوي نه دی. د یو ان او ډی سی اداري ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانه او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشئی موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشئی توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاده ویلي هم د نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
ورستې شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشئی موادو معتاد دي. له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشئی موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشئی موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د خیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشئی مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د معتادینو ښکار نه شکول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید پیښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اخسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشئی مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او د دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشئی توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه، سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅه چې مخدرات مخه کې د بد امر په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفاتونه شوي دي په شکل نه شکل باندې ځوانان هڅه چې احتیاط مخه کې
ایا په هیدلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سي وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي، او څنګه کولای سو دغه سي بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشل دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم الشان لومړنی وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نورو خلکو بدی بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره لزده کړو څخه به برخې دي.
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل جن نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ کله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه خبره دی، د خپل اولاد نه خبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوي خو یو شخص ته به ذاتی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم لزده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه اتل لپاره به برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډیره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپل اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپل اولادونو تعلیم ته سالم تربیه ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړو کې قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولېږي. او دا معتاد خلک نشي کولای. نو کله چې دوی په خپل روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپل خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړې وکړي؟
که د معتاد والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېر ستونزې راځي کولای شي.
نو ستونزې دا دي چې دوی بی علم دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواده خلک ګرځي دا یې اضرار دي، او که چېرته دی بې علم او بې تعلیم پاتې کیږي خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چېرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چېرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چېرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې، او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چېرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغسې خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغسې خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپلو خپلوانو لپاره، د خپلو ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې د تل لپاره له دغسې بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډېره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولی شي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسی را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل به په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څو کې خرڅ کړل؟
بس خزی پختنه مکوا
ولی چه خبره ده؟
دیر ارزانه می خرس کرد
پا چو ده خرس کرد؟
افا پیسی هم نکره را جوری چه مونگ پی مصرف کرده وی
خدای که مو پرده وکی نپویزم چی سو وکو پوره وردی هم یو افسش کال دالک و آدم نسو کولای
بس نو ده با ما قسمت وی
بابا دازل پزمکا که چه شایو کرو
بل شیخو گتا نکی مجبوریو چی بیام دا کوکنارو کرو
کوکنار خدا چو کال کیر چی کرویا ما رسو خونیو پوره وردی لهم یو داس کشتی اور وخلی
بابا مور خوایی کوکنار خدا لس کال کیگی چی کرویا کل مرز وکی او کل ارزان شی تو دیخو غنم لاخدی
پا خوالا شو دم رو پیسه بای را جور که چه تربل پسل پوری با مکزاره با وسوا اوز خود سر او با پیسه من را جوری بی
نپویگم چه دوال زمک دزمک اصلات کال پا کال کمیگی
نپویگم ما تا هم علت نرا معلومیگی
بابا وای چه ده ملکانوار کرا ده زراعت مامور را غلای دای ما بزگرانو تا مشوره ور کوی مک بام ور شو ده خپل مشکل بورتا وایو
یارا فکر نکوم چه دی زراعت دی مامور پا مشورو بیشل کو
خیر دی سره واسه خبوری واورا که گده و نکه تاوان خونه در تکوی
بابا مور میخوایی یو سل ورشا
خاصه مده ور بشم
مجید بچه تو مور سر اولاد سی
نا مجید با کار تا اولاد شی سودا براوری
سمده زبا کار تا اولاد شم
خانو زبا دی زراعت مامور تا ورشم مجید ازویا تا دی موتر سکل کلی راکا
داده واخلا
سلام علیکم
و علیکم سلام کاکا ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی
راځه دغه زما څنګه تکینه
سما ده کینم زوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي دا مامور کوم یو دی
کاکا هغه مامور زه یم مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم
ها ها
دا لس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم
څه وایې لس کاله نو بیا خو به د خیر ډېرې پیسې راټولې کړې وي
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي تر سټه په پورو کې غرق یم
ولې خلک وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي
هو نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي خو ما یې ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړوي
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کیږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې
ښه بل مشکل یې څه دی
بل دا چې هر کال مرض کوي نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی تا هم دې کوکنارو په بل اخته کړی
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړی یم نور خلک یې اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي که شل وار ځمکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کیږي همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو
خو ریښې بیا هم پاتې وي
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي
مامور صاحب ستا مشوره څه ده څه شی وکړم
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه مثلا غنم وکړه بیا به یو ګوري چې تر کوګنارو ډیره پیسې در جوړوي او کنه
مامور صاحب کور دی ودان چیزه دی پوی کړم دا ځل به غنم وکړم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان